ماشاله ډیو دازم تاسو کور بای سره لمومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم
کومه دوم خبرونو سره ټکی آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشر منتخب شو پاکستان د اپریل لومړۍ نیټه پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره ویزا لازم کوي او د ترکی ولسمشر ویلي هیواد یې چمتو دی چې ماسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي او د خبرونو تفصیل آصف علي زرداری د 15 کلونو لپاره د پاکستان ولسمشر منتخب شو د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری نن د مارچ په 9 د پاکستان د ولسمشر انتخابات وګټل او په دې توګه د پاکستان د تاریخ 44 ولسمشر منتخب شو آصف علي زرداری ل 6 الیکټورل کالج وټونو څخه 410 رای خپل کړې دي د مخالف او د اپوزیشن کاندید محمود خان څخه بیا 180 د الیکټورل کالج ترلاسه کړي په دې انتخاباتو کې د څلور واړو صوبایي اسمبلیانو قومي اسمبلی او سینټ غړو خپلې رائے کارولې دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نتیجو لمخې آصف علي زرداری د پارلمان 255 د هغه په مقابله کې محمود خان څخه 119 رائے ګټلې په پنجابي اسمبلی کې زرداری 246 او څخه 100 رائے وګټلې په خبر پښتونخوا کې زرداری 19 او محمود خان څخه یو نوی رائے واخیستی پاسین صبح کې زرداری 155 او محمود خان څخه 9 رائے خپل کړی او په بلوچستان کې زرداری 46 رائے غټلی دغلتا ټولی 46 رائے اچول شوی وي او د اسمبلی 15 غړي غیر حاضر وو پاکستان مسلم لیگ نن پاکستان پیپلز ګوند او نور اتحادیانو په خوانی ولسمشر د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری نومان کړی وو خو بل لوري ته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنی اتحاد کونسل د ولسمشر انتخابات ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه خپل نومان ټاکلی وو د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روزي میاشتې څخه د صحت کارت بحالولو پریکړه کړې پرون په خبر کې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي کابینه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صحت کارت ترڅنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزلو کورنیو سره نقدي مرستې هم کوي د کابینه غونډې وروسته اعلی وزیر خبرې غونډې ته وویل چې که څه هم صوبه له مالي ستونزو سره مخ ده خو ولس ته به سهولتونه ورکوي اعلی وزیر په خپله وینا کې له وفاقي حکومت ته غوښتي چې د صوبې د خواوشا 1500 ارب روپو بقایا جات ورکړي او که دا نه کوي نو بیا دې د صوبې خلکو ته د ګیس او بجلی په بلونو کې رعایت ورکړي تبراسال کې دا چې تیر نگران حکومت په صوبه کې په صحت کارت د خلکو د وړیا روغتیايي خدماتو بهیر محدودولو پریکړه کړې وه هغه وخت حکومت ویلی وو دا کار ځکه کوي چې صوبه له مالي ستونزو سره مخ ده پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره ویزا لازمي کوي په خبر کې د کسٹم یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شر د مارچ په 8 مشال ډوتول چې ترانسپورټران ته د مارچ تر 13 مهلت پاتې تر رسیدو وروسته افغان ډرایورانو او ناروغان لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کوي او تر دې وروسته به بغیر قانوني اسناد او هیڅوک پر دې لارې د سفر اجازه ونه لري چارواکي وایي دا شرط پر پاکستاني ډرایورانو هم عمل کیږي او هغوی هم باید بشپړ سفری اسناد ولري پر تورخم دروازه پاکستان ته د تلو لپاره د پاسپورت او ویزې لرل د تیرو څو کلونو راهیسې لازمی دی خو افغان ناروغانو او افغان ډرایورانو ته اجازه وه چې د ویزې پرته پاکستان ته سفر وکړي خو روان کال په پیل کې پاکستاني چارواکو هغه سہولت ختم کړو د جنوري پر 13 یې تورخم دروازه د ویزې نه لرونکو پر وړاندې وتړله د جنوري په 28 د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې تر لسورزنی ځن وروسته په دې شرط تورخم دروازه بیا پرانستل شو چې پر ترانزټي لارو سفر کوونکي افغان ډرایوران به د مارچ تر 13 سفري اسناد پوره کوي د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر شاهد حسین د مارچ پر 8 مشال ډوتول چې د اقداماتو دوه طرفه تجارت متاثره کړي او د سوداګرو سرمایه یې له خطر سره مخ کړي
پدې شو د بایلیټرل ټریډ خبره هر رنګ چې دوی کوي تاجرانو چې کم دي ډیر زیات مالونه سرمایه زند شي په لارو مانی هغه کرایا کده په خبر او جرل آباد چې هغه باید 1,00,000 روپۍ وسیږي هغه نن 3.5 لک روپۍ ده
بلخو په خبر کې د افغان کنسولګری او چارواکي شاهد الله پرون مشال ایډو تو ویل چې په دې مسله له پاکستان چارواکو سره خبرې روان دي او حل به یې راوباسي. د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو بل ځای مشر په هدفي برید کې وجلې. د میرلي پولیسو ځای خلکو مشال ایډو تو ویل چې ملک ابراهیم د اے پی کلی مشر وو چې وسلوالو د مارچ پر اتمه په هرمز اډه کې په ډزو وجلو. پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر مقدمه درج کړ او پلټنې یې پیل کړې. د برید مورچا نه ده منلې. تر دې وړاندې د جنوري پر اتلسمه د میرلي په خیسور کې وسلوالو یو بل ځای مشر رئیس خان په هدف کړی وو. دا په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 12 پیښه ده. تر دې مخکې بریدونه په میرلي، میرامشا او نورو سیمو کې شوي چې مرګ جوړی اړولې. په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې 44 هدفي بریدونه شوي وو چې تر 50 زیات ولسی خلک، ځایي مشران، فعالان او ولسی امنیتي چارواکي پکې پنخ شوي وو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت په وار وار د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي، خو مقامی انتظامیه او پوځو په وار وار ټینګار کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې چمتو دی چې د ماسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي او د یوکراین د بیا رغونې په هڅو کې په کلکه مرسته وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي یې څنګه تا ولاړ وو. اردغان پرون په استنبول کې خبري غونډې ته ویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه باید د خبرو لاري هواره شي او ترکیه آماده ده چې د سولې د یوې داسې غونډې کوربتوب وکړي چې روسیه هم پکې موجود وي. که څه هم زیلنسکي ویل چې ماسکو به د سولې د لوړې کچې هغې غونډې ته ونه بدل شي چې سویزرلینډ یې په پسرلي کې د ترسره کولو وړاندیز کړی، خو نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین له متحدینو سره به د سولې لپاره د یوې تګلارې له موافقې وروسته په راتلونکي غونډه کې د روسیې استازي ته بلنه ورکړل شي. د اوتر دې مهال مشال خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیز مخبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شي. په دې غړي کې بعد نور موضوعات تر څنګ واوري. په پاکستان کې د ولسمشری انتخابات پای ته رسیدلی او اسف علي زرداری تر ټولو زیاتې رائے ترلاسه کړې. د اسف علي زرداری په اړه یو کار کوي
د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره اسف علي زرداری صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې د فروری په اتمه انتخاباتو کې درغلي شوې او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. نوموړي په ادارو څخه داسې غږ وکړ،
بدماشي دې منم، رو ټوبه در سره، ټینک در سره، پوره نظام دې در سره، زور دې منم، بدماشي دې منم، اختیار دې نه منم، آئین کې در له اختیار نه دې در کړی شوی.
او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې ته له خیبر پختونخوا شاعر منیر بنیری هم ورغلی وو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. اردوونکو په پاکستان کې د صدر د څوکۍ لپاره په انتخاباتو کې د حکومت کاندید او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری 411 رای اخیستی او بریالی شوی دی. د مخالف او د اپوزیشن امیدوار او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان څخزي 113 رای اخیستی دي. آصف علي زرداری لومړی ملکی کس ته چیر دویم ځل لپاره د پاکستان صدر جوړ شو. د 2003 کال د ټولټاکنو نه پس هم صدر جوړ شوی وو. د صدرتی انتخاباتو پیل په 9 مارچ سهار 10 بجې وشو او د مزګر تر 4 بجو پورې دوام وکړ. په صدرتی انتخاباتو کې د قومي اسمبلی، سینټ او 4 صوبایي اسمبلی غړو برخه واخیسته. نور تفصیل له اسلام آباد نه زموږ خبرجال راشد خټک راکوي.
د صدرتی انتخاباتو پیل د مارچ په 9 نیټه سهار 10 بجو وشو او د مازیګر تر 4 بجو پورې دوام وکړو. په صدرتی انتخاباتو کې د کمی اسمبلی، سینټ او 4 وړو صوبایي اسمبلیو غړو برخه واخیسته. په بلوچستان اسمبلی کې له 12 څخه 20 غړو په دې عمل کې برخه واخیسته او ټولو آصف علي زرداری ته رای ورکړه. د جمعیت علما اسلام 12 او د بلوچستان نېشنل پارټي عوامي جماعت اسلامي او حق تو تحریک 2 غړو د صدرتی انتخاباتو بایکاټ وکړو. په صدرتی انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی د ووټونو اهمیت ځکه زیات دی چې د هر غړي یو ووټ څوک شمارل کیږي او د نورو درې سمبلو چې د غړو شمیر یې زیات دی د دوو پنځو او شپږو کسانو رایا یو شمیرل کیږي. په سند اسمبلی کې اشرف زرداری 85 او محمود خان 3 رایه واخیستې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې محمود خان 30 او اشرف زرداری 2 رایه واخیستې. په پنجاب اسمبلی کې اشرف زرداری 30 او محمود خان 11 رایه واخیستې. د اسف علی زرداری د صدر جوړدو په اړه په پېښور کې د جنین ټی وی بیورو چیف او تجنیګار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
ملک یو ٹرانزیکشن روان دے د حکومت او پاغے کے پاکستان پیپلز پارٹی یا داغے مشر آصف علی زرداری کاغد خپل پارٹی دا پارا دا وزارت عظما منصب نشی حاصل اولے او داغے دا متبادل پتور باندے اغا دا صدارت پا منصب باندے کینی نو یقیناً چی دا داغے اوڈیر لویا کامیابی منگلنی شو چی اغا دا ریاست پا یو اہم منصب باندے کینی او دا آئینی منصب دے وزیر وزارت عظما اغا بدلے دے ہمشی خود صدر بدلون چی دے نو داغے دا پارا چی کم طریقہ کار دے
ترمیم نه پس صدر سره اختیار نشته خو د ریاست ته نمائنده پاتوګه دغه سوکۍ اوس هم ډیره مهمه ګڼل کیږي. البته د موجوده صدرتی انتخاباتو اهمیت ډیر زیات وو. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
دا پوزیشن خودی سیمبولیک کنه خو مسله دا ده چې دا وخت استابلیشمنت او انټی استابلیشمنت د دوو فریقین دغه نو دا مهم پدې دی چې د استابلیشمنت لپاره پدې مهم دی چې دا الیکشن وګټي چې دوی ښکارا کې چیرې د مشر اکثریت دی کنه ملاتړ د مشر دی بل خو محمود خان دا ښکارا کول غواړي زور ښکارا کول غواړي استابلیشمنت ته چیرې تاسو که زموږ څخه دلته د صوبایي اسمبلی چوکۍ واخستلې یا په قومي اسمبلی کې مزاتو بر سره کړی دی زموږ چوکیان موږ دی راکړي چې موږ ګټلې دي صوبایي او قومي اسمبلی غو نخزه په یوازې سره هم تاسو ته چیلنج در کولای سم کنه ځکه دا الیکشنز ډیر مهم سوي دي.
نوې صدر په مارچ په 7 نیټه مازیګر 4 بجې سوګند پورته کوي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فیض صاحب نوې صدر ته سوګند ورکوي. د سوګند پروتوکول په دستور کې د ګډون د پر ملمانو ته دعوتنامې لیګل شوې دي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
د مشال رډیو همکارو تاسو ته معلومات درکول چې په پاکستان کې د ولسمشری انتخابات هغه پای ته رسیدلی او د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری تر ټولو زیاتې رائے ترلاسه کړې دي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د آصف علي زرداری د ژوند او د سیاست په اړه باندې زموږ خبريال راشد خټک له اسلام آباد راپور لګلی. راځي چې دې ته په ګډه وښو.
آصف علي زرداری د پاکستان په سند ولایت کې د زمیندار او قبایلي مشر حاکم علي زرداری او بلکی سلطان زرداری په کور کې د جولای په 16 نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دي. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانۍ کې د باکسینګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداری په کال 1978 کې د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بنظیر بټو سره روادرستو په ملک کې مشهور شو. بنظیر بټو په کال 1978 کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق تر وته کې په غرضدو کې وژل کېدو نه پس په پاکستان کې لټکن وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شو. کله چې د بنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو نو آصف علي زرداری د فساد او اغوا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو نو وزرداری د فدرالي پنګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1999 د سپتمبر په 16 نیټه د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندي خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1999 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2016 کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې آصف علي زرداری له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. د 2009 کال کې د بنظیر بټو د وژل کېدو وروسته پاکستان ته رستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو. د دزوی بلاول بټو زرداری د ګوند چیرمن ونمول شو. پیپل ګوند د کال 2008 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداری په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي واکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2008 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بیلابیل جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک ته جوړېدو نه پس زیږیدلې دی. د کال 2011 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2011 د سپتمبر په 9 نیټه خپل دوره سرته ورسوله. د آصف زرداری مخالفین په دغه فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستانی سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان په خوانی سینیئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداری د لګیدونکو تورنو په حق له مشال رډیو ته وویل
حسب زرداری خلاف مالی بدبنوانی اغوا کرپشن او نور ډیر الزامونه هم او پدی اکلا یاکی د اندلس کالو پوری کې دوم تکړو خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نکړی شو.
کله چې پسند کې د بنظیر د شهادت خلاف حالی زلی شروع شو او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوس شول او د اسټیبلشمنت خلاف یې اوازونه پورته کړل، نو حسب زرداری د پاکستان کپه ناره پورته کړل او سندی عوامو ته د مهاجمت ناره ورکړل او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل.
آصف زرداری درې اولادونه بلاول، بختور او آصفه لري. د د پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د دوی ماشوم په توګه په کال 1999 کې په یو فلم سالګیره کې هم کار کړی و. د دې د سیاست په اړه په خبر کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال لډیو ته وویل،
دا نن چې موږ سوال چتو چې رته در سره اختیار نشته، نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداری صاحب هغه د آئین د لارې او د آئینی آئین ترمیم د لارې هغه پارلیمنت ته ورکړی دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغې ته تحفظ ورکول، یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعی وګورو، نو یقینا چې دا د هغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداری صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداری د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړی زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. د کال 1903 او تر کال 1904 پورې د کراچۍ سنت پیټریک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې د فروری په 8مه ټاکنو کې 15% درغلی شوی او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. نوموړي په سواد کې ولسی غونډې ته په وینا کې په پوځ تور ولګو چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. دوی ویل چې د پوځ کار د پولو ساتل دي نه چې په سیاست کې مداخلت کول. د براز حال کې دا چې پاکستان پوځ د مارچ پر 15مه په بیان کې ویل چې د فروری 8مه په عام انتخاباتو کې چې هیڅ مداخله نه ده کړې. دا راز د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلي تورونه ردوي او وایي چې انتخابات شفاف او منصفانه وو. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او مقامي مشرانو سوات منګور نشاط چوک کې عوامي جلسې ته ویناګانې وکړې. جلسې په مهال نارې هم لګولې شوې. دوام نیشنل ګون مشر ایمل ولی خان جلسه ته وینا کوي ویل چې پاتمو پر ورای شوی ټاکنو کې په لوی پیمانه درغلی شوی، د خلکو رائے پټکړی شوی، ځکه دوی په سیاست کې د پوز مداخلت په ضد تحریک شروع کړي او ټول صوبه کې جلسه کوي. دوی ویل چې کارکونان دي دغه تحریک کامیابول لپاره تیار وي.
بدماشي دې منم رو ټو په در سره ټانک دې در سره پورا نظام دې در سره زور دې منم بدماشي دې منم اختیار دې نه منم آئین کې در له اختیار نه دې در کړی شوی. نن د بلې اوتی ادارې مشر دا ولې نه وای چې زما د ادارې په الیکشن کې هیڅ کار نشته. نن زمونږ د سمندرونو چې کوم جرنیل دی هغه ولې نه وای چې په دې انتخابات کې زما هیڅ کار نشته. نن چې زما د ایرفورس کوم جرنیل دی
ایمل ولی خان تورونه اولګول چې دوی ګون او امنیشنل پارټي د یو سازش تر سوري لاندې د سمندونه بهر کړی شوی، خو دوی سیاست د سوکو او منبرۍ لپاره نه دی. کچرې د وټونو عدالتي تحقیقات وکړی شي نو معلومه به شي چې دغه وټونه څومره جادي دي.
په دې سواد کې، ملکنډ کې، بنیر کې، چارسده کې، پېښور کې، مردان کې، بلکې هر حلقه په کار دی چې هغه د کله وکړی شي. من ټول چې ووټ اچو نو ګوته لګو، دا ګوته موږ سره لګو، دا ګوته موږ دې لګو چې زمونږ د ووټ ته سبا تصدیق کیدی شي. دا نادرانا بایومیټرک تصدیق زمونږ دا ریکوست دی چې دا تصدیق دی شي.
دین وړاندې د امنیشنل ګوند بل مشر پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک جلسې ته وویل چې د ولس رائے پټکړی شوی او په ډاګه ورځ د پښتنو په سیمه کې د ولس پر رائے ډاکه اچولای شوی. بابک زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبې د برخې وسایل نه ورکول کېږي او دغه باندې سیاسي ګوندونه هم غلي دي.
ماشاءالله پښتونخوا صوبه ولې لګېدلې ده؟ آیا دا پښتونخوا د پاکستان صوبه ده؟ بیا وایي ځان لې نه شوی.
د پرورای پاتمنټ ملک عام ټاکنې شوی چې په نتیجو وروسته بیلابل سیاسي ګوندونو سخت ټکونه کړي او دغه کې د پوز او استخباراتي ادارو لخوا مداخله تورونه لګوي. ول د پاکستان پوز مشر او بیا ترجمان اداري اي اس پي ار بیا بیا ویلي چې ټاکنو کې د هغوی سخت قسمه مداخله نشته او ملک کې ټاکنې الیکشن کمیشن ادارې په آزاد توګه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اذن کوم مشال لري د غوږ احساس او ملي موضوع تر زو د خبر ځلې سیاسي او مدني فعالان غوښتنه کړې چې سیاسي او مدني فعال محمد صدیق اپریدی د زر تر زر بیا زیاب کړل شي. د صدیق اپریدی مشر رور حسین اپریدی د مارچ په 9 مشال لري ته ویل چې رور یې د مارچ په 6 نیټه لکورا په خبر کارخانو مارکیټونو ته روان وو. لدی سیمینا پورته کړل شوی د ځوان کوک خیل تنظیم لخوا د مارچ په 9 را جوړ شوی احتجاجي غونډه کې د صدیق اپریدی د کورنۍ ځنو غړو او پالانو تور پورې کړ چې نوموړی استخباراتي ادارو لخوا پورته کړل شوی، خو تر اوسه کوم سرکاري ادارې د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. د خبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم عباس کلاچی له سیمینا منتخب شوی صوبائی اسمبلی استاذ ته ویلي چې د ایف آی آر یې درج کړی او زر به یې درک معلوم کړي. په اړه تفصیل فرهاد چینوری راکوي.
د جمرود لالا چینی یو اوسیدونکی حسین اپریدی دا وکړی چې د کشر ورور 15 کلن محمد صدیق اپریدی د مارچ 6 نیټې رئیس لا درک شوای. نوموړی وایي چې د جمرود او کارخانو پولیسو چوکۍ ترمنځ سیمه کې پورته کړل شوای او یا هم تختول شوای.
صدیق خان هغه دغه جام د کارخانو په دمنځ کې لا پته شوی دی. د کورنر ووتو کارخانو طرف ته روان و د دغه لکه نه لپته شوی دی. اوس پر هیڅ درک نه لګیږي. هغه افیس چې څومره کې سیوی د افسرونو سره نوسته د زموږ ورته زمیا سره نوسته بیا په 2 بجې د صدیق د واتس اپ نه مته یو میسج راغی او په هغه میسج کې دا خبره وات چې د تو ورور مونږه ریسټ کړو او کاوی دین 3 ډیز کې تو چې د هغه بینک اکاونټ کې 2 کروڑ روپیا جمع نه کړي نو مونږه یو افغاني ګروپونو ته حواله. نو دغه میسج په تروبون د مونږه دادن د زول کې دا مونږه د ورور تر ای جی پی پورې د مونږ نوسته د ټولو سره شوی دی. د ټولو پرفارمنس انتهایی مایوسکون دی. بالکل پدای کی سای کی زیرو دی ځکه چې تر اوسه پورې معمولی نه معمولی هغه پیشرفت مونږ ته نشي خیلی.
محمد صدیق اپریدی د ځوان کوک خیل تنظیم غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع یو عہدیدار دی او په 2020 بلدیاتی انتخاباتو کې د جمرود تحصیل چیرمین عہدې لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر کریم اپریدی وایي چې په کار ده صدیق پردای زر تر زر بازیاب کړل شي.
د دموږ د علاقه یو تاوان आवाज وو یو خونه جوان وو هغه داسې په رڼا ورځ باندې څنګه نه لپاته کول. د دموږ د علاقه لپاره د امن لپاره د دموږ د ځوانانو لپاره د دموږ د وطن لپاره دا خبره نه دی ټیک نه چ کرنے نو دا موږ خوښ کړ د دموږ د خیبر چې څومره اداري دی یو ته موږ دا ویو چې دا صدیق بای د لپاره چ کرنے تاسو انویسټیګیشن او هغه لپاره څومره چې زر نظر کولای شو زکه چې وړ وړ بچی دی زمون سرکاری ادارې را چکن دی دا ور زر نظر بازیاب کی.
د مارچ په 9 نیټه د ځوان کوکی خیل تنظیم لخوا را جوړ شوی احتجاج په موخه د محمد صدیق پردی کورنۍ ځنې غړو او سیاسي او مدني فعالانو دا تور هم پورې کړی چې نوموړی انټیلیجنس ادارو لخوا پورته کړل شوی خو بیا کومې سرکاري ادارې لا په دې اړه څه نه دی ویلي او د دوی څه تصدیق یا تردید مخې ته نه دی راغلی. جمرود نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمد سهیل اپریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړکی د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاچی سره لیده کاته شوی او د صدیق اپریدی د لا درک کېدو اف آی آر یې هم درج کړی او پولیسو دوی ته باور ورکړی چې درک به معلوم کړل شي. د خیبر د وکیلانو اتحادیه ویلي چې صدیق اپریدی کومې سرکاري ادارې لخوا پورته کړل شوی وي نو پکار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ډیو ته وګه سه اوردونکو زو ټانګ تا ټانګ ځلې پولیسو مشال ډیو ته ویلي چې پرونو په ګومل بازار سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو د پولیسو کانسټیبل وسیم الله هغه وجلې دي. پولیس ته ویل چې د نامعلومه وسلوالو پر ضد یې په یار درچ کړو دغه سه د لټون عملیات روان دي. تر دې دمه دغه پیښې زموري چا نه ده منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ مقصدان مال وته بجې په ګومل بازار سیمه کښې ناپېژندلې وسله ولې په ډازونو د پولیسو کانسټیبل وسیم الله وژلی دی. د ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه د دغې پېښې په باره کښې ویایي. د ټانګ اوسیدونکی ندیم او همدوست د ضلع ناسم امنیتی حالات په دا رنګ بیانوي. پټانګ ګومل بازار کښې د پولیسو کانسټیبل وسیم الله د وژنې ذمهوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوردونکو وخت شوې دی شپږ نیمې بجې. تاسو ته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداري ډېرې رایې ترلاسه کړې. په پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو له مخې د حکمران ګوند شریک امیدوار آصف علي زرداري په مجموعي ډول 421 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي، چې پکې د 4 صوبایي اسمبلیو 156 او د پارلمان 255 رای شامل دي. د مخالف او اپوزیشن کاندید محمود خان اڅکزي 119 رای ترلاسه کړي او یو ووټ مسترد شوی. په پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل چې نن سهار پیل شوی و، مازدیګر 4 بجې پای ته ورسید. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روژې میاشتې راهیسې د صحت کارډ بحالولو پریکړه کړې. پرون په پېښور کې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې صوبایي کابینې پریکړه وکړه چې د صحت کارډ تر څنګ احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو سره نقدي مرستې کوي. په خبر ضلع کې چارواکو پریکړه کړې چې په تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط بیا لازمي کوي. په خبر کې د کسټم یو چارواکي د نه خپرولو په شرط مشال ډیو ته پرون وویل چې د مارچ له 1 نیټې وروسته به بیا افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شي او سفري اسناد جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی و هغه به هم ختم شي. خبرونه مو واردل. په دینی مای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او د نارنج ګل میلې او مشاعرې په اړه هم ځانګړی راپور لرو. دغه مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا کومو ځوان شاعر دی منیر بنیرې هغه اهم ورغلی وو. خو تر هر څه مخکې راځو دیتا چې په هند کې میشته یو شمېر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوی، د دوی کار او د دوی کاروبار پیکه شوی دی. دوی وای ژباړونکو خپل دندې لاسه ورکړي، د میلمستون خاوندانو خپل میلمستونونه بند کړي او د افغانانو د رستورانتونو مشرانه مستریان اهم کم شوی دي. په هین کې د افغانستان سفارتي استازو ویلي په دې اړه چې کله به په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ پیل شي زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو یو شمیر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي سره په لیدنه کې دوی ته په ویزو ورکولو کې د اسانتیا غوښتنه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلې و پیکا او یا هم په ټپه درې دلې دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وای له افغانستان راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی عاید و چې په خبرې دوی ته د هند ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خو چې کله افغانان ان ته تداوی لپاره راتلل ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشته وای هغه افغانانو ته میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شي وي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وای که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یو رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي رادیو ته وویل
زموږ رستوران با پخوا یو دقیقه هم تشنه او طلبه افغانان پکې وو، مارکیټ به تشنه او طلبه افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولې ده.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلې زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللې غوښتنه کړې چې سوداګرو ته د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیا رامنځته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډریورانو لپاره بینري لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکلي چې د مارچ له 1 منټې وروسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خبر کې پاکستان کسٹم یو چارواکي مشال ډوتا دا تصدیق کړي چې افغان ډریورانو او ناروغانو نه بعد د سفري اسنادو پرته په تورخم دروازه د تګ راتګ سہولت برته واخیستل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې کچيري دا شرط لازمی شي او د تورخم سرحدي پولا د مالونکو گاډو پر مخ وتړل شي نو د سره به دوه خواو ته ډیر مالی نقصان رامسته شي. تفصیل فرهاد چینور راکوي.
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ 13 نیټه نه پاس به یو وار بیا افغان ډریورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شي او چې دوی ته د خپل سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې کله چې په پاسپورت کې میعاد ختم وي هغوی ته به هم اجازه ور نکړي چې په تورخم تګ را تګ وکا. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنت سیستم یا پولیس سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي، او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو با د تګ را تګ لپاره مکمل سفری اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وایي.
ډرایورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورت ورکول او بیا په هغه پاسپورت د پاکستان سفارت یا کونسلګری نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دي چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډرایورانو ته توضیح شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډرایورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګه چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډېر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې، هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید یو لک نه یو لک شل زر روپۍ اوسېږي، هغه نن درې نیم لکه روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینوار وایي که په تورخم د ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي، نو دې سره به پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
که د ویزې شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار غورځېږي، دا اثر به دواړه طرفه په تجارت غورځېږي، او چې کله ترانسپورټ ودرېږي نو دې مطلب ده چې مالونه به هم په خپلو ځایونو باندې پاتې شي. تر اوسه پورې چې مونږ ته څه په نظر راځي، نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې مونږ ته ښکاره کوي چې یو دیرشم مارچ نه به دا پاسپورټ ویزا شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه مونږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې دپاره یې مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله د مارچ په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیر مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډرایوران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولی. البته دا تجویز مو ورکړی و چې په کابل کې دی د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دې ویزې ورکوي، او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کشور سره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي وکونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو گاډو په تورخم ریسار کړي وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو، او خواوشا لس ورځې پس یعنی د جنوري په 28 نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په دوه میاشتو کې د ننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرایورانو ناروغانو ته د سفاري اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی، خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي، خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو څو کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو لوجې دوه اړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
ودونکو د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت د مارچ په اتمه په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او نور ښارونو کې عورت مارچ او د خزو د حقونو لپاره کارکوونکو بیلابیلو سازمانونو لاریونونه غونډې وکړي. د لاریونونو ګډونوال له حکومت غوښتي چې په ټولنه کې سنفي توپیر ختمول لپاره عملی اقدامات پورته کړي. یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې په زوره د مذهب بدلولو کې ککړو کسان ته سزا ورکړي، د کم عمر ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، د نرخزیانو د حقونو لپاره منظور شوی قانون عملي کړي. دوی په سرکاري ادارو کې د ښځو لپاره د ځانګړي کوټې غوښتنه هم وکړه. بلخو د پاکستان وزیر اعظم د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په وزیر اعظم هاوس کې د ښځو لپاره یو ځانګړی سل جوړولو اعلان اهم کړی. نور تفصیل نیاز لري راکوي.
پرون د مارچ په اتمه په دې لړ کې په سرخار اسلام آباد کې عورت مارچ لاریون تابع کړی و. ګډونوالو یې د پریس کلب څخه تر ډی چوکه پورې لاریون کوړو، خو پولیسو یې مخه ونیول او دوی ډی چوک ته پرې نه خودل. رستو لهغه عورت مارچ بیا خپل لاریون د پریس کلب مخته تر سره کړو. د لاریون په وخت یوې ګډونوالی شایان عمران بیا مشال لیډیو ته ویل دوی په ټولنه کې د برابرۍ حقونه غواړي. دا وایي زموږ غوښتنې دا دي چې ښځو ته دې د هغو حقونه ورکړی شي. د ښځو پر ضد چې کوم ظلم کیږي لکه د نسلي امتیاز په بنیاد، هغه دې ختم کړی شي. دا ظلمنګ د جبري لا درک خلکو لپاره هم خبره کو. په سیاست کې چې کومې ښځې شامل دي، د هغوی په کردار چې کومې پښتنې راپورته کیږي، دا دې ختم کړی شي. د اسلام آباد پولیسو بیا ویلي چې د عورت مارچ منتظمینو تر ډی چوکه پورې د لاریون لپاره د ځایي انتظامیه څخه اجازه نه و اخیستی، نو ځکه دوی لاریون کوونکو ته د تو اجازه ورنکړه. بلخوا بیا په لاهور کې هم عورت مارچ د پریس کلب مخته لاریون کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې ښځو او مدني فعالو ګډون وکړو. په لاهور کې د لاریون په وخت د عورت مارچ شوی مشرې بشرا قیوم بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د ښځو د حقونو سره د ماشومانو لګکیو حقونه هم غوښتنه کوي.
صرف عورتونو کې لیے نہیں، یہ 8 مارچ کا دن جو ہے،
دا وایي د اتم مارچ ورځ یوازې د ښځو لپاره نه ده، بلکې د ټولنې هغه ټولې طبقې چې حقونه ورته نه ملويږي د هغوی لپاره هم غږ پورته کول دي. دلته ماشومانو ته حقونه نه ملويږي، دلته لګکیو ته بشري حقونه حاصل نه دي، دلته ښځې د سیاست ودونو وراثت نه هم بے برخې کیږي. نو دا داسې ورځ ده چې ټول جمع کیږي او غواړي چې زموږ حقونه موږ ته راکړی شي. بشرا قیوم زیاته کړې پاکستان کې لګکیو ته بنیادي بشري حقونه حاصل نه دي او د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیخي بیا بیا مخې ته راځي. د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت بیا په کراچۍ کې عورت مارچ خپل غونډه په فیر الهار کې ترسره کړه چې په ګڼ شمیر کې پکې د ښځو ترڅنګ نرښځیانو هم ګډون وکړو. د کراچۍ ترڅنګ په نورو خارونو کې عورت مارچ منتظمینو یو ځل بیا په حکومت غږ کړی چې په سن او نورو صوبو کې دی د جبري مذهب په بدلولو کې ښکیل کسان دي ککړ وګرځولې شي او له دې لپاره د قانون سازي وشي. د دوی په وینا د سن ترڅنګ په ټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د باید قانون جوړ او عملي کړي شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره منظور شوی بل دی باید عملی کړي شي. دوی غوښتنه کړي چې د ښځو او نرخزیانو لپاره دی په هر سرکاري محکمه کې د دندې ځنګړي کوټه دی عملی کړي شي. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې بیا لا بیا لو سازمانونو بیا په ګډه د گورنر هاوس چورنګینا تر آرټس کونسل پورې لاریون کړو او خپل غوښتنې تکرار کړي. د یاد لاریون یو تابع کون کی سارا سرفراز خان بیا مشال لیډیو ته وایي
قوانین کم چې د خواتین خلاف دي او کار زګونو کې چې خواتین سره هراسګي کیږي یا سمرم تفریق والا قانون دي ته د ټول خاتمه وشي. خو د مشکلات سړکونو نه لکه اسمبلیانو تک دي. سوچ کوي چې تاسو کې پی کې اسمبلی کې اخز یو سترونګ بیک گراوند نه داغه اسمبلی کې ناسه د کم چې د قانون زګي دي ال تاغه سره کم سلوک دکړه دي. د لاهور والا حادثه چې دا چې یو جنې کو نه وتی او بلا وجه مذهبي جماعتونو هغه دومره خطرناک سچویشن کې واچوالا نو موږ پر هر ځای کې مشکلات دي.
په کراچۍ کې یاد لارون کې بیا د لادرکه بلوچستان خپلوانو میرمنو او ماشومان هم ګډون وکړو. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لاریون د 2013 کال راهسي هر کال د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په لویو خارونو کې ترسره کیږي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د عورت مارچ منتظمینو په وینا چې په ټولنه کې د ښځو ته برابري حقونه لکه انصاف، د وراثت حق، تعلیم، دنده ورکړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈول بھی، مشال ریډیو به طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت وړیا سہولت یا صحت کارت د بحالولو پریکړه کړې. د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د جمعې په ورځ د کابینې لومړۍ غونډې وروسته خبري غونډې ته ویل چې د صحت کارت تر څنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو ته هر میاشت تر لسو زرو روپیو مرستې ورکول کیږي. نوموړي له باقي حکومت د صوبې بقایا جاتو د ورکولو غوښتنه هم وکړه، خو شنون کی نظر لري چې دا سیاسي پریکړه دی او دا وخت صبح لمالي ستوندو سره مخ تا. نور تفصیل شبیر جان راکوي.
د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې اولمبیا غونډه ورسته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور یو خبري کانفرنس په موقع د صحت کارت د بحالولو او بې وزلو کورونو ته روژه کې د لسو زرو روپو مالی امداد اعلان وکړل. دوی ویل چې د صوبې مالی او امنیت وضع ناسمه ده، خو د ولس په ګټه به ځینې پریکړې خامخا کوي. تر ټولو وړاندې به په صحت کارت دوباره علاج د لومبه روزي نه شروع شي. تهما روزراله نمو سره چې د بنظر انکم سپورت او احساس پروګرام کم معلومات دي، د هغې لاندې به اتنی ملک کورونو ته لزر روپے نقد ورکو، ځکه دین وړاندې مونږ روزه کې کم ارزان تو کې ویشل جنگ جګړه پکې هم کې دي او یو کس پکې مرشه هم وو. دغه شان نه کې دوه لپاره مونږ د دوی په دورشل د نقد پیسې ورکو او ځان له پرې سامانونه واخلي. دغه ډول نور بې وزله کسان چې دغه ډیټا کې نمونه نشته دي، د هغو له به هم دا پیسې ورکوو او د ځوانانو لپاره بغیر سود قرضې او د روزګار ژمنې هم وکړي. نوموړي زیاتوي چې خیبر پښتونخوا په مرکز خوشه 1540 روپۍ د اوبو د بجلی او نور بقایا جات پور دي، هغه د دوی له ورکړي او مرکز سره به د خبرو اترو لپاره خامخا کینی. مونږ د پاکستان او وفاقي حکومت حالاتو ته بګورو او ورسره به کینو او زموږ معاشي ټیم به ورسره خبر جوړوي. خدا دې څوک نه ګڼي چې د وړاندې په شان به درکو او دروکو باندې وخت ضایع کړي. زه په دې کې نه یم، د خپلې صوبې او د ولس حق ته هغه به هر حال کې راکوي. دا چې په داسې سختو مالی حالاتو کې او بیا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو حکومت هم دی، د چا پر ضد چې دوی د 8 فروری ټاکنو وروسته په احتجاج هم دي چې ګنې دغه کسان پټګې حکومت ته تللي دي، آیا دوی به ورله دا مالی مرستې ورکړي او که نه؟ نو پېښور کې خبریال او شنون کې لحاظ لی وایي پاکستان تحریک انصاف زیاتره هغه پریکړه کوي چې د ولس په خوښه وي، نه چې د صوبې په مفادو.
دی وکه پاکستان تحریک انصاف د پاره د هغوی کوم طرز سیاست چې هغوی پاپولیست فیصلې کوي، هغې د پاره دوی که بجټ هر رنګ کمپرومایز کیږي نو دا به کولو. دغه رنګ دوی د مریم نواز په مقابله کې دلته د احساس پروګرام هغه تحت به تقریبا یو خاندان ته 1000 روپۍ ورکولو فیصله وکړه، حالانکه دی وخت کې دا د دوی لپاره ممکنه نه وه. خو دوی به پاپولیست فیصلې کوي او دوی به دا شعر کوي چېرې د پنجاب مقابله کې مونږ هم داسې کولی شو. نو دی وخت کې حکومت دا رنګ فیصلې کوي، د دې اثرات به نیغ په نیغه زمونږ په ترقیتی پروګرام باندې پریوزي. زمونږ سره د ترقیتی پروګرامونو دومره پیسې نشته. خبر پښتونخوا ډېر د مالی مشکلاتو سره مخ سوبه ده.
وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور جاته کړه چې د سوکې نه لرې کېدو په صورت کې به د صوبې وزیر اعلی ته د حکومت لخوا چې کوم مراد ملاویږي د هغې سهولت په ختمولو پریکړه هم کړې ده، ځکه د دوی په وینا که یو سړی په سرکاري سوکې نه وي نو دا په ولس نه دی بوج کېدل پکار. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 او 15,000 کلو هرتز. اور دن کو تھا یادونه کو چی مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپک 22 کیلو هارت څخه پریږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
اردن کو په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله تر سره شو. دې مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پختونخوا اهم یو شمیر شاعران ورغلي وو او په مشاعره کې یې شعرونه ویل. نور تفصیل په دې راپور کې چې د یو شاعر په نظم پیلېږي.
د منیر بنیری پغک کی دا ترنم د جلال آباد خار سراج العمارت بن سخاوری دل کیگی چرتچ د مارچ پا تمنیٹا د نارنج گل کلنے مشاعرہ او دودی زمیلا جوڑا شویوا. دے مشاعرے تا د افغانستان د بیلا بیلو ولایتونو سخا پر شاعرانو او د شیر پر مینوالو سربیرا لخیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران ورغلی ول او خپل شعرونه یې وویل. دا مشاعره په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړه شوې وه. د یاد ریاست مشر قاری ساجد د مشاعرې په دوران کې خبریالانو ته وویل.
لکه څنګه تاسو معلومات ده هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله تر سره کیږي چې په زرګونو مینوال غلي د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ترنموین کې او خصوصا بیا د کوزی پښتونخوا نه زمونږ ورونه بغزاده دانش صاحب ما څنګه کې ولاړ دی او منیر بنیری صاحب راغلی او همداسې ورسره نور ملګري هم راغلي دي او تیاتر تمثیلي فرچه او همداسې نور هر څه پکې تر سره کیږي. انشاءالله
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه وویل چې د اسرار الله حسنزي د غزل څو بیتونه یې ستاسو په وړاندې ګدو.
ما ویل ګانر دې غلط شوم دغه ننګي په والله وړ کیا او دومره د وجرو او د بزو شولې نور د جانان خپل وړ کیا او ګوره وخت دې شو خلکو بری خو دې ما به درته ویل چې بوډا وړ کیا
د نارنج گل دی مشاعری ته د خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران بلل شوی ول چې یو هم پکې بغزاده دانشو. نوموړي په خپل وار نظمونه او غزلونه وویل چې د یوې غزلې څو بیتونه یې صدارنګي وو. صداقت نیازی بیا په خپل اوګد نظم کې د وطن د آبادۍ ارمان کړي وو. د هغه د نظم یو برخه دلته را نقلو.
پرشا قفات یو خنور به مخدل غواړو لنړیوال سره خطا مول کول غواړو یو پرنوی پس نور سپارښتنه ورکې کار هغه نه دی چې عمل نوی ژوند ورکې د دې بو واک در تر سره خپل چوپړ کې غواړو د پښتې به پرشان یو نوې باندې پنړ کې غواړو د انسانیت کلم نور هر درد ته مرهم وږي نور خبرې په قلم کو په قلم وږي کوفر ته مو واسه ایمان څخه زرم دوروي د مسلمان څخه زرم دوروي بس بین کابل بیا د قتلونو جنډي مو جوړوي د افغان وژنې په نوم نور جبهه مو جوړوي تازه فریدې لستر وټيري مو جوړوي بیا څنګه سترګې غړوي بیا سرګردان ګوري بیا کوم ورانه جوړوي بیا کوم ورانه ګوري خل فصل کوي اخر کې دریا خود او زمرد واخلي
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې له خیبر پختونخوا له بنیر څخه د ورغلي شاعر چې منیر بنیری د غزلونو او نظمونو پر ویلو سربیره دا سروکی هم ترنم کړ. د ذکر وړ ده چې د تیرو شپږو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله هر کال ترسره کیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې له نارنج ګل نه په الهام اخیستنې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم کلنۍ مشاعرې دود شوي او هر کال په بیلابیلو نومونو ترسره کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ. مینا یم شکلا یما
زستا پشتون خوایم سوزم پجڑایم اورا باندی بلدی تامی ولی پروانا کوی خفا لہر چایم پوش کلان دوارا تا پسی خفز مازلو یاد مستا خارکاتا نرا نهیری جی بی وفا یارا پزڑا میی جارم در پسی وزا